په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تال او ټال د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پهلې د سات په خبرونو کوو. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. هغه دغه څرګندونې د سیشن بې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. د مرزیایف په وینا یې وسوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډلې ایزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې او ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. ازبکستان او تاجکستان تل افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د سخت دریځو ډلو د فعالیت پراخېدو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. له روسیې پرته لکه د نورې نړۍ په څېر د منځنۍ آسیا هېڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه منل شوي وو په یوه الوتکه کې له پاکستان څخه جرمني ته لاړل. له پاکستانه د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکو الوتکه له اسلام آباد څخه استانبول او بیا جرمني ته الوتنه کوي. د دې میاشتې په پیل کې 40 افغانان له پاکستان څخه هانوور او له هغې وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د زیاتو فشارونو په ترڅ کې یو شمېر دغه افغانان هم له هغه هېواد د اخراج له ګواښ سره مخامخ خود. راپور له مخې یو شمېر دغه افغانان چې جرمني ته د لیږدولو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او توقیف شوي وو. د هنګاو په نوم د بشري حقونو محسسې د سیشن بې پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوی ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د یکشنبې په ورځ په دار وزړول شو. دا کس د مخدره موادو په تور اعدام شوی دی. سکال په ایران کې په لسګونو افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو د محسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوي دي. د همدې محسسې د راپورونو له مخې پروسه کال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلو تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې 2 اونۍ وخت لري. ګروسي د سیشن بي پر ټایمز ورسپانې ته وویل، سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرائیل او امریکا هوایي بریدونو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسات په نښه کړل، خو د سنتریفیژونو یوه برخه روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د رغولو وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوال اټومي انرژي ادارې ته د خپلو شپېته سلنه غني شوي یورانیمو زیرمو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. هغه چې د ده په خبره په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي. ایران په کراتو ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوې نن د هند او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تېر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله بیا راژوندی شو چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلادیش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ده. او د هالیوډ ایتالیا ستوري کلاودیا کاردینل د سیشن بي پورز د واتیا کلونو په عمر مړ شو. هغه په باندې سلو فلمونو کې راڅرګند شوی او د ونیز او برلین د فلمونو د فستیوالونو په ګډون د غوره لوبغاړي معتبر جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الان دولان په څیر له مشهور ستورو سره یو ځای لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه. نیکی هیلی چاری مو په خیر. هیله منده یم جوړ روغ اوسئ، صحت ولرئ، هر چیرې چې هستئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله منده یم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ، او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان، تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمه یاستئ. زموږ بلنه مو ومنله. ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او ټال نننۍ خبرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی؟ یو څه مو ځان عیار کړی د ور سره؟
وطن هغه د روحاب پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و، کب تل خوږې د سمندرو به، نو که موږ هر څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې هر ډول استبداد او ظلم و بې رحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسه عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو، ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو. همداسې ده؟
بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي، خدای دې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ و، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي. دا ډېره ده، او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی. بیرته به ورځو، بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و، بیا به پکې خپلې څاګانې تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل د شعر او لیکوالۍ د لورې بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته ده چې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر، یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ذهنو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی پنه دلیل پاک وکړم ناپاکا، څنګه په الفاظو کرښې راکاږي بې باکا، او خدایه خلکو وخوړل غوښې د هم جنسو، خدایه خلکو وخوړل غوښې د هم جنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمی د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلې د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکا، او هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې، هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې، ډک ګیلاس له تا سره
یوه نړۍ. مننه، ډېره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لرې والی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغه خالیګا یا له وطن لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا سیده چه دا یوخ پا دیر خراب وزید که زموگر دا وطل وشو مسافره تا پا طول مانا آمده نو دیشه هم غد تاثیر لرلو. اطمان طبیعی دا چه موگ انسانان یو دتیگو پشان نیو تغییر که و د وخت په تیریدلو سره ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی. یو خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کیږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شو وطن اتلو ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند د ډیزې ژوند د ماشیني ژوند دی دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خپله خواري مو جاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنې مطلب دلته که خار شي ته په خپل وخت ونه رسېږي. د سبا کار که د نن کار که د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله ناکله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر مه بېخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري ته دومره وخت نه شو پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وهږي، یا په نن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب په وطن کې وو هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابرېږي.
خلاصه دا سی له ډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه ده، یو څه مخړه ولای ده. همداسې فکر کوم کورنۍ دې لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
وخت باید پیدا وي، خبره دا ده چې له هغوی سره له دوستانو سره مسلسل په تماس کې یم. خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې ته تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي هغه پرې نه ماتېږي.
بلکل همدغسې ده. زه به د خپل یو څه درته ووایمه، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستي کډوالۍ شپې ورځې تیروي، څومره وطني سندرې اوري، څومره هغه سندرې اوري چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسو؟
زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل، که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطن د لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري، که نه هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره، که نه نو زه ټول یعنې د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي تمویل کې کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي، زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی چې د کوم سندرغاړی سندره واورئ او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واوري.
دغه د تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان مقري دغه سندره به واورو. زه به
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د ډالۍ وي. بیرته خبرونې ته راګرځو.
افغان وطن بجور شي، زما ګران وطن بجور شي، د ګران افغانستان به بیا سرلار د کاروان شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
ایتاله او تعال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم هله من دایمه چې د میرخان مقری په غکسندرم او خوښسوي وی او خوان مو تری اخیستوي به هم له مو سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش ملمه دی له دوی نه به نور پښتني هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پښتني حتمن لرو تلاش صاحب را بس د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پښتنه کومه څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لري یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ لکم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
زه مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې بوم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېر شاعري کوله بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې مې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لرې آیا نورې هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړې نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته یې درد آباد و مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځهویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و ده د 2015-2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو او چاپولو ترغم مې نیولې هغه غلو ووهل مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ دا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې البته که د یوې له یوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپله وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار حتمي وکړي چې څو کاپیان یې وساتي
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی وکړه چې به الهام د شعر ورباندې راغی که به نیمه شپه وه که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست یا به که چېرته باغ کې وو دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و که به قلم و کاغذ به نه وو یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو یا به اوبو کې ترې ولوېدل بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه هغه بل سې ولا کاغذ نه وو یا مې لیکلی وو هغه اوبو یووړ یا مې بالښت لاندې وو تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي ډېری په کوم برخه باندې تاسو ډېر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخې برخې دي که نه ناولونه لیکل کېږي لنډې کیسې لیکل کېږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ
لیکوالی میں مشخصا څه کار نه دی کړی. خو مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی و. هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه او چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل. بیا مې له هغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي. بالکل، لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه کوي یو په بل باندې نقد کولای سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي، او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
نو په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، تر چې خپل لار وي. دیکھ مثلا ځینې وی چې هغه نقد کوي، ځینې وی چې مطلب هغه خپل پنځونه لري، ځینې وی چې مطلب هغه راژباړي شپاړي کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې ساید نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بسي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو. مطلب هغه دا شوي چې هغه د ډېر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکې له چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونه کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوي کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه
خو دما په آن باندې لازم هم امداد پکار امداد سي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره، خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره. هغوی کم هغه نوي برخو باندې کارو کې نوي تحقیقاتو کې لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي، هغومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي. خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصله وم، ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل، په هغه به موږ کار کول، تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي. هغه به د ډېر پخوا کلونو وو، اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی.
بالکل. نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي، او له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو، که هغه په ادبیاتو کې وي، که هغه په ټولنیز ژوند کې وي، که هغه په راکړه ورکړه کې وي، او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي. دا یو جدي اړتیا وي که نه، له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده ټیکو ټاپ ټولنیزې برخورد و د ادبیاتو سره موضوعات په سوال داسې وی چې خسته کول کی کلیشن کی.
بالکل، او تاسو فکر کوم هغه ډیره علاقم یا غراحتیم د شیر په برخه کې ده، د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای شئ کار وکړي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای شئ. هم دسته
بله
راځي د خبرونې دې برخه کې او بل شیر هم کوم یو ستاسو تاسو په یاد یا در سره یې له تاسو به واورو.
زب غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې، جشن دی ونیو لما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، ته ما ته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته و څاڅکي، پاینه باندې پراته و څاڅکي، سترګې دې ډکې وې بېګا لاړې.
زه یې هغه بیخي څوی احساس مې کول، تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه. احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم، او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څو یوه نړۍ مننه، ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو، اوریدونکي خسته نه سي. یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کړم.
نو بل سندره دا ځل به د استاد ارون باچا سندره
واوري. گم هم نشینی دخوب لطیاره خونی میویره، گم هم نشینی او سهراش پاپ خارو او دکی، گم هم نشینی ہے او سهراش پاپ خارو ہم نشینے خوب لطیارے خونی میویرے، گم ہم نشینے
تال ډیره خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مخترا غي بس نه نور پختنې ترې مکوه هم دا ورته وای سي شعر راته وای شعر وای نو فعلا لتا سوزو هم دا توقع لرم ډیر خبرې به را کمې کړو شعرونه به یو څه ډیر کړو
ډیره مننه غزل داسې دی چې څه یې کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې څېکو پریبه د نیمه نیمه لار کې څه بدګمانې چې لا نه وي په بختیار کې تلکا د ګرد پر ما را تیر شوې رفتار کې زلکه لچا چې پاتې شوې يم په خار کې او خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته ودرې د لنګو اژدهاو په قطار کې او ډکه سترګي وغړاو ډکه جامونه واړو ډکه سترګي وغړاو ډکه جامونه واړو وغږی که حسین دی ډیریږي په خمار کې او تاسو خراب يم زما شک دی او صحیح بوي تاسو خراب يم زما شک دی او صحیح بوي مخې دی هغه چې د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې
تیر زیات مننه فضل پور شیر وو تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه مچی ډیر به مشایرو تتلی او اغه مشایرو غوندی مغونډي بډیر جوړیدل خصوصا د ملګرو په منځ کې اوس هم په کډوالۍ کې دغه سي ماحولونو ته ځي دغه سي کومي غونډي جوړیږي او ک لمشایرو دغه د ملګرو لاغه بانډارونو لاغه مجلسونو چې پخوا وو کته هم اوس ډیر فرق کوي کمرنګ د نسته آیا اوس هم دغه سي کوم غونډي ته تاسو ځي مشایره کوي لری کنه
په وطن کې مزه ډیر داسې کم مشایرو ته تللم ادبي غونډو ته تللم یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینه وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو ځان ته وایو ځان ته خپله خوشحاله
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړم په افغانستان کښې خو م ویل سي ګوشه نشینه وم نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واسته یې او که میانتوب نه پرېښودې دغسې غونډو ته ډېر لاړ سي همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول
والا نه مصروفیتونه یې وي مصروفیتونه م هلته هم او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ور اچوئ دا واقعیت لري
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستي چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي همدغه مینه په کښې پاتې ده یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده په مینه خو ودانه ده په ژوند خو ودانه ده په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي له بابا دمه تر دې دم نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړې ده د مینې خوا ته مقصد
مینه پکې ډېره شي بشري حقونه د ښځو حقونه د هغوی د تعلیم حقونه د هغوی د بیان د ازادۍ حقونه دا ټول فراهم شي ورته مساعد شي زمینه موږ په دې هیله یو
انشاءالله موږ به دعاوې هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د موږ تاسو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغسې ده ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان سي نسي کولی شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
والله په هر انسان کې یو هنرمند ژوندی دی یو شاعر پکې ژوندی دی د دې کار د رابرسېره کولو لپاره د انسان خپله خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بې له لوست نه هغه بې له مشاهدو نه هغه بې له ادبي مجالسو نه نه شي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم. هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي، ډېر زیات ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی. د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري. دا هنر که په هره برخه کې، که په لیکوالۍ شاعرۍ کې، که په موسیقۍ کې، که په نقاشۍ کې، که په دغسې بل هنر کې وي، دنیا ته دې نه ښیي. دی خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي، آرامولی شي. انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري. او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کړم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی. دا که زموږ په تن کې زما په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي، بهتره لاره ده.
بالکل. راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ؟ آیا غواړئ خپل کوم شعر ټولګم چاپ کړئ، یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ؟ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده؟ که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی، تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان، څه هدف لرئ راتلونکي لپاره؟
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم، او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم. بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو، ځان سره شعرونه هم وایو، کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو. انجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي، یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې، حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي. تاسو هم همداسې کوم وخت د کور په کارونو کې، یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ، زمزمې مو کړې دي؟ ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ؟ او کوم کمپوز ورته جوړوئ؟
ولا خپلو ته نه، خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد راباندې حالت راولي. مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدارې ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي. نو کله ناکله خواري کوم، البته هغه وطنۍ سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ داسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې متبدې شو نو لګیا یو. دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر مو انتخاب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې که 2019 کې دا شعر هغه ویلی و، دغه د همنشینې په نوم و. څه وخت اورم نو ځینو سندرغاړو ویلي دي، خو ما ته دقیق نه دي په یاد. شندوانه خو سندرغاړو ویلي، خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جی ویلی. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای شي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ، او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کې، یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده، کومه سندره درته خپره کړمه، او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په اخر کې به بیا راغله د شفیق نوری د دغه سندره خبره کوي چې د وطن په اړه تازه ویل او چې غنم غونډې وطن په نوم متلی ده.
حتمن د شفیق مرید مخکلی سندره دی، همدغه سندره به خبره کو نن ټوله کې هغه د خبرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی. سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو، او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شی وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب راګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې هزار نه هزار شو. زه دلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. که نه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه رازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو په شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسی، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونه کې مو سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسی ستاسو له اورېدونکو او ستاسو له مخترانو مننه، له اورېدونکو په څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړه موږ واورېدو، بیا هم ډیره مننه.
ډیره مننه.
سندا چه زمون بن یادیگی وطن دلته سینه کې دې دزړه غوندې درځي دی وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پر دو تر شاخ کاریگی وطن 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 وطن
نه جاړو بس نه جاړو د دل پارا سترګو کې دن ولاړ خو نه رانه تو یېږي وطن نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نامو دی دا په مونږ باندې دردېږي وطن دلته سینه کې دی د زړه غوندې درځېږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دی د رڼو خو د پردو تر شا ښکارېږي وطن 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 چرے خاخ کڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن مگا دم زاجل جنتا شڑ شوی عشقا مگا دم زاجل جنتا شڑ شوی عشقا زمان کو بیتن کے دا غنم غند چاو دی گی وطن تسینه کې دې د زړه غوندې درځي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دې د رڼو خو د پردو تر شا ښکارېږي وطن 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 دواړو کفار ورکړل مونږ دنیا په سفر وتی هو کړیږي وطن ریخا او بو کې دا پر څنګه غټه ویني سپرلې ریخا او بو کې دا پر څنګه غټه ویني سپرلې مونږ بجړي خو خل سره بزانيږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دې د رڼو خود پردو تر شا ښکارېږي وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمه ایز دودونه او سندری موسیقی